زمون غږ له ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې چې د ماسپښین له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو خو د هر ساعت په پایل کې خبرونه لرو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته په خبرونو کې به واورئ چې د بدخشان چارواکي وایي په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې او ترکی جنګي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. بشپړ خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حمله یې شنډه کړې. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه او په ترڅ کې یو افغان سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو وروسته له دې چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه پرون ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. مرستیال والی ښاغلی بیدار وایي چې په پرونۍ سهارنۍ حمله کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هایسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په میراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو ادبا پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځانوژونکې حمله وه چې نږدې 40 کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې ور هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس ازادۍ راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې وکړې.
جنرال کیمبل اکسپرسد هز اپریشیشن تو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the recent Afghanistan.
General Campbell, General Rahil ta de Taliban aw Afghan hukumat tarmanz de solib khabaro ke de Pakistan de mrast la kabalaman naw waila dui hamdaras parzino muhim o amniyati masailo che par Afghanistan aw Pakistan aghizlari khabari wakre de NATO umumi qomandan pa dasi hal ke la Pakistani charwa ko sarakatana ke wich de Afghanistan aw Pakistan pa ariko ke yow zalbia yow lar stunze paida shwi rapor nawai che Pakistani pauziano de Kunar aw de Nangrahar pasimo ke biham de tupuno da zikri aw افغان حکومت د اعتراض په دود پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړه. ترکیې چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هاوار کلی کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکیې چارواکو ویلي چې ترکیې الوتکې د سوریې قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15,000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریا کې د ترکیې هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجیرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریا کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. همداراز پرون د ترکیې او سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې په یوه حمله کې یو ترکی سرتیری ووژل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د خپل هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر هم د دوارخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر د خبر له مخې اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل په برخه کې رغنده رول ولوبوي. له شپږو لویو قدرتونو سره د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته له ایران سره د اروپایي هیوادونو تماسونه زیات شوي دي. د جرمني د اقتصاد وزیر زیګمر ګابریل په روانه اونۍ کې تهران ته ولاړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس هم په پام کې لري چې د روانې چهارشنبې په ورځ د هیواد ته سفر وکړي. همداراز تمه ده چې د اتریش ولسمشر هاینز فیشر په سپتمبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي چې دا به له 2004 کال په راوروسته موده کې ایران ته د یو اروپایي هیواد د ولسمشر لومړی سفر وي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلا بند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند سټیف وارن پرون وویل چې روزل شوي پوځیانو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په رمادي کې شپږ کیلومتره پرمختګ کړی. د ورن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 15,000 جنګیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي ښار خواته پرمخ ځي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازاده رادیوي مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازاده رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت په ملاتړ ودرېږي. په دې اړه د احمد تکلنا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ رادیوي مجله له یادمه باسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
From which many of these fighters come and the countries of the region to which many of
the سیمه هوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله وه چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکي وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیثم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر، څېړونکي او کرکتونکي ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د ادبي فعالیتونو په باره کې د طاهر ځلاند خبرې اورئ.
د نقد نوې لارې تقریبا مونږ دپاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي.
محمد رفیق ریحان خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په باره کې غږیږي.
ډېر تکلیفونه مې په شعر کې لیدلي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ملي شورا غړي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړي ساحر شریف د دغه بنسټ یو لړ غوښتنې او ستونزې د اطلاعات او کلتور له وزیر سره طرحه کړې او وی ویل د دغه بنسټ یو هدف د ښځو یو موټیوالي او پیوستون او د شعر په ژبه د ښځو د دردونو او ستونزو بیانول دي. دغه راز دغه بنسټ یو شمیر غړو د مجلې او کتاب د نه چاپ، د مشاعرې، د غونډو او د نورو فرهنګي او ادبي پروګرامونو او غونډو د جوړولو په خاطر د مناسب ځای د نه لرلو په ګډون خپلې غوښتنې او ستونزې بیان کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د فرهنګي بنسټ د مسؤلینو او ځینو غړو د غوښتنو او ستونزو له اورېدو وروسته په بیلابیلو برخو په تیره بیا په فرهنګي برخه کې د ښځو رول ستر او ارزښتناک وباله او څرګنده کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي او ادبي بنسټونو ملاتړ کوي او د امکان تر پولې پورې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر له فرهنګي بنسټ سره هم همکاري کوي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي آرشیف بیلابیلې برخې وکتلې. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې کتنې په بهیر کې د ملي آرشیف رئیس معصومې نظري د دغې ادارې د بیلابیلو څانګو په اړه د اطلاعات او کلتور وزیر ته معلومات ورکړل او یو لړ ستونزې هم بیان کړې. د ملي آرشیف رئیس ویل په ملي آرشیف کې د خطي نسخو، تاریخي سندونو او د آثارو د ساتنې او ترمیمولو څانګې شاملې دي چې د خطي نسخو په برخه کې شعري دیوانونه، لرغونی نثرونه، د قرآن عظیم شان نسخې، تفسیرونه او د بیلابیلو علومو 1500 خطي نسخې او آثار شامل دي. د غرض د تاریخي آثارو په څانګه کې د بادشاهانو فرمانونه، ترونونه، نظام لیکونه، قبالې، اقرار خطونه او د نکاح خطونو په ګډون شخصي سندونه او یو شمیر نور تاریخي سندونه ساتل کیږي. د اغلی نظری په وینا د او ګڼ نور آثار، عکسونه او اسناد د ځینو موادو د نشټوالي له امله ممکن تخریب سي. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د تاریخي سندونو او د خطي نسخو ساتنه یو ضروري کار وباله او ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لیرې کولو په برخه کې به پاملرنه وسي او د دغې ادارې له مسؤلینو او کارکوونکو څخه یې وغوښتل چې د ملي آرشیف د آثارو په ساتنه کې دې له هیڅ راز هڅو ډډه ونه کړي. دغه راز د ملي آرشیف رئیس له مسؤلینو څخه وغوښتل هغه تاریخي سندونه چې د جمهوري ریاست په ارګ او په ځینو وزارتونو کې ساتل کیږي ملي آرشیف ته وسپاري چې له یوې خوا دغه آثار په ښه توګه وساتل سي او له بله پلوه په اسانۍ سره مینهوال لاسرسی ورته ومومي. په هرات کې به د رسنیو پر فعالیت محدودیت نه وي. تېره اونۍ د هرات والي محمد آصف رحیمي د مدني ټولنو له استازو او د رسنیو له چلوونکو سره په کتنه کې ویل محلي اداره د رسنیو ملاتړ ته ژمنه ده، هیڅ ډول محدودیت په دې برخه کې نسته. رحیمي زیاته کړه له دې وروسته به د دقیقو معلوماتو د وړاندې کولو په خاطر د رسنیو له چلوونکو سره منظمې غونډې ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې مدني ټولنې حکومت غښتلی کوي، د دې ټولنو استازي باید له دې وروسته د د استخدام کمیټه وڅاري. هرات تر کابل وروسته دوهم ولایت دی چې ګڼې رسنۍ او مدني ټولنې پکې فعالیت کوي.
تیره دوشنبه د ادب د ډګر یو نومیالی او مخکښ له موږ کډه واخیسته. پروفیسور راجولی شاه خټک د ورپیښې ناروغۍ له امله د تللیو له کاروان سره ملګری شو. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پام وړ علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار چاپ او خپاره کړي وو. د نقد له ډېرو باریکیو خبر وو. پر مختلفو ادبي ژانرونو یې څېړنې کړي وې. د پروفیسور راجولی شاه خټک مړینې لر او بر پښتانه لیکوال او شاعران غمجن کړي دي. په همدې باره کې وړاندې مرکه هم لرو. اوس د ننګرهار د څو تنو فرنګیانو نظرونه اورو چې زموږ همکار باز محمد عابد پوښتلي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد بابرک میخیل وایي چې ډاکټر راجولی شاه خټک نه یوازې دا چې ښه شاعر و، بلکې ترڅنګ یې هڅه کوله چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لیکدود نه ګټه واخیستل شي چې یو د بل په ژبه وپوهیږي.
پروفیسر راجولی شاه خټک سره له دې چې د یو محقق و، د دې ترڅنګ د یو ښه شاعر هم و. مثلا شعر یې ډېره نازک خیالي لرله. بس همدلته کې ارمانه کرخه راخ کا، اور مې واخیستل ځانه کرخه راخ کا، یعنی په شعر کې یو ډول ښکلا هم موجوده وه. پروفیسر راجولی شاه خټک یو بل اړخ دا و چې د یو عملي پښتنو مخ کې ورته اشاره وکړه. د ده هڅه دا وه چې لر او بر پښتانه په ژبني لحاظ باندې، د لیکدود په لحاظ باندې دا سره ډېر نږدې دي. دوی په لیکلو کې سره دومره توپیر نه چې یو د بل په ژبه باندې پوه نه شي. لکه چې رشاد صاحب الفت صاحب ته لیکلي وو چې ډېر کلونه دي په کار چې په دې ملک کې بیا الفت غوندې شیوا شاعر پیدا سي. زه وایم چې ډېرو کلونو ته اړتیا ده چې بیا موږ راجولی شاه خټک ولرو.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان اسرت ډاکټر راجولی شاه خټک داسې یو لیکوال یاد کړ چې د لر او بر پښتنو کلاسیک او معاصر ادبي مطالعه کړی وو او د هغې په رڼا کې یې د پښتني کلتور او ادب د بډاینې لپاره قلمي مبارزه کوله.
که موږ هر کله غوښتل چې د حمزه بابا په اړه نوي نوي معلومات ترلاسه کړو، آثارو ته مو اړتیا نه ده، بلکې راجولی شاه خټک د ټولو آثار یو مجموعه وه. که موږ غوښتل چې د خوشحال بابا په بېلابېلو بودونو باندې معلومات ترلاسه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه هغه راجولی شاه خټک وو. که موږ غوښتل چې پښتني فولکلور باندې معلومات ولرو، موږ ته ژوندۍ اکاډمي راجولی شاه خټک وو. که موږ غوښتل چې د څېړنې پر میتودولوژۍ باندې ځان پوه کړو، موږ ته بهترینه منبع چې وه سرچینه چې وه هغه راجولی شاه خټک وو. که موږ په پېښور کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک به په دې غونډو کې مشري کوله. که موږ په افغانستان کې په کابل او جلال آباد کې غونډې لرلې، راجولی شاه خټک په دې غونډو کوربتو کوو. علت یې دا و چې دی په دې دواړو غاړو کې ډېر د ژورې مطالعې لرونکی وو. هم یې زموږ پنځه ستوري لوستي وو، هم یې زموږ کلاسیکه دوره لوستې وه، هم یې زموږ لرغونې دوره لوستې وه.
په کابل کې د تعلیم او تربیه پوهنتون د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان ډاکټر راجولی شاه خټک یو د ګوتو په شمار له هغو لیکوالو څخه وګاڼه چې پښتو ادبي نورو ژبو ته ژباړلی وو.
مونږ به ډېر شمېر لیکوال داسې وي چې له نورو ژبو نه یې پښتو ته ژباړه کړې وي. مهمه دا ده چې د پښتو نه نورو ژبو ته دا په نورو ژبو کې نړیوالو ته معرفي کول زه فکر کوم دا یو ممتاز او ځانګړی هنر دی چې دا په ډېرو لیکوالو کې به زموږ نه لیدل کېږي. د ګوتو په شمېر ځینې لیکوال دي او زموږ ځینې څېړونکي دي چې په هغې قطار کې ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک هم راځي او د ده د ژوند سرمایه یوازې دغه دیارلس څوارلس کتابونه نه بلکې هغه چې لا تر اوسه پورې چاپ شوي نه دي. او هیله لرم چې اړوند ټولنې او زموږ لیکوال څېړونکي د ده هغه ناچاپ اثر له خیره زر د چاپ جوګه کړي او د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک یاد تلپاتې کړي او دغه اثار یې هم چاپ کړي.
انجینر راحت ګل زیرمل وایي چې په هغو ډیرو سیمینارونو کې یې ګډون کړی و چې راجولي شاه خټک به ورته د مقالې یا لیکچر ویلو لپاره بلل شوی و.
ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک کله چې په ننګرهار کې رنګارنګ علمي سیمینارونه جوړېدل او دی به راته نو په هغه وخت سره ما دا د یو لوی علمي سټې په توګه وپېژنده ځکه چې دلته دی په دغه سیمینارونو کې به یې پرزنټیشن ورکول او لیکچر به یې ورکولې او دې په څنګ څنګ کې به یې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې په ډېر هغه علمي انداز کې ځوابولې. موږ به ورسره ډېرې پوښتنې مطرح کولې او هغه به موږ ته په ډېر هغه په ښه انداز سره به یې ځوابولې. ډاکټر صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یو ستره ضایع وه.
ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 میلادي کال نه تر 1908 پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم پیل او پی ایچ ڈی استاد هم پاتې شوی و او له 1995 نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې دیارلس علمي تحقیقي او تخلیقي اثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دی او له دې نه علاوه یې یو شمېر اثار د پښتو په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو انګریزۍ او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خپرې شوي هم دي. د یادولو وړ ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو او نهادونو له اړخه مډالونه او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. ارواښاد راجولي شاه خټک په 1952 کال د جنورۍ په 24 نیټه د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ.
د شاعر او لیکوال مجیب الرحمن اتل په زیار د 450 افغان شاعرانو شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړل شوي دي. ښاغلی اتل دې ټولګې ته زما کلی نوم غوره کړی دی. نوموړی وایي هڅه مې دا وه چې د دې شعرونو په مرسته د خپل وطن تصویر د شعر په ژبه نړیوالو ته وړاندې کړم. زموږ همکار مجیب الرحمن ابیبزی کتاب لوستی او له ښاغلي اتل سره یې خبرې پرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
خبر ورچ د هواد پټو ښکاره حقایق بیان دی چې په کې د افغانستان د معاصر شاعرانو 40 قطعې پښتو او دری شعرونه په ګډه انګلیسي ژبه ته ژباړل شوي دي. د یاد کتاب د انګلیسي ژبې لیکوال او مترجم مجیب الرحمن اتل وایي زما کلی هغه لومړنی کتاب دی چې په ګډه سره په کې دری او پښتو شعرونه انګلیسي ژبې ته اړول یا ژباړل شوي دي. د یاد کتاب خالق او د پښتو ژبې نوښتګر شاعر مجیب الرحمن اتل وایي چې په زموږ کلی کتاب کې د افغانستان د 43 کلونو سیاسي او ټولنیز وضعیت هم راس پیړه شوی دی. دا کتاب چې و اناتولوژیک حالت لري په کې د اوسنی زمانه د وضعیت د انعکاس لپاره هم مختلف شعرونه ځای پر ځای شوي دي. د بیلګې په توګه د اجمل اند دا یو شعر:
زه چې په کلي کې وم ښې ډېرې لنډۍ مې زده وې، زما آواز د کلي ټولو جینکۍ پېژاندو. زه چې په کلي کې وم رود مې د سندرو یار و، مستو څپو مې هم آهنګ د ترانو پېژاندو. او یا په آخر کې دو شعر چې وګورو، هغه حالت او وروستی حالت: خو دریغه دا چې کله یې اور واخیست له تندې وسو، نه یې چینه او نه یې رود نه جینکۍ پاتې شوې. او د بنډار یاران هم یو یو تر دکن واوښتل، نه یې اتن نه یې چلم نه یې پکړۍ پاتې شوې.
اتل وای چې په دې کتاب کې اولس پښتو او اولس دری شعرونه دي چې تر څنګه لسکونه خایستان زورونو ته هم پکې ځای ورکړل شوی او هر یو شعر او انځور د افغانستان د مختلف حالاتو بیان څرګندوي. اتل وای چې دا کتاب د کورواشیا هیواد بهرنیو چارو وزارت فرهنګي کمیټې له لوري چاپ شوی او د مختلفو اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو په ګډون په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری کې مخکتنه ترسره شوه. اتل وای چې یاد کتاب یې د یوه رسمي سفر په ترڅ کې د کورواشیا هیواد د ولسمشر په بلنه د هغه هیواد پارلمان ته هم معرفي کړی او کتنه ترې ترسره شوې ده. دا کتاب د کورواشیا د ولسمشر په ګډون ولسمشر اشرف غنی او د آلمان هیواد ولسمشر ته هم ډاله شوه چې د ټولو له لوري ستایل شوی دی.
تر اوسه دا کتاب تقریبا دریو ولسمشرانو ته هم وړاندې شوی دی، د آلمان ولسمشر، د کورواشیا ولسمشر ته چې کولیندا گرابر کیتاروویچ نومیږي، او په وروستیو کې چې کله کولیندا ولسمشر کابل ته سفر درلود نو د ما نه یې وغوښتل چې دا کتاب اشرف غنی زموږ ولسمشر ته وړاندې شي، او حتی له ما نه یې وغوښتل چې د کتاب شاته یوسف یې ولیکم.
دا کتاب په انګلیسي ژبه ژباړل شوی او پکې دری او پښتو متن هم شامل دی، نو اساسي مخاطبین یې بهرني کسان بلل کیږي. اتل وایي دا لومړی دری او پښتو مشترکه شعري ټولګه ده چې یو افغان شاعر انګلیسي ژبې ته ژباړلې، او د هغه په خبره چې د کورواشي ولسمشر یاد هیواد اطلاعات او کلتور وزارت امر کړی ترسو دی وکال پترس کې کورواشی ژبه ته هم وش بړل شي.
کورواشی ژبه ته د لومړي ځل لپاره به د کتاب ترجمه کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دوه باندې کار کوي په کورواشیا کې. نو دا لومړی کتاب دی د افغانستان نه چې د پښتو او فارسی ژبو شیرونه او د شاعرانو شیرونه کورواشی ژبه ته ترجمه کیږي.
په لومړي ځل دا کتاب زر ټولګې لا چاپ راووت چې د ډیرو مخاطبینو په درلودلو سره اوس د بلخ ولایت په کتاب پورنځو او کتابتونونو کې موندل ستونزمن دي. د یاد کتاب مترجم وایي چې د څو راتلونکو میاشتو په ترڅ کې به 5000 ټولګې نورې هم چاپ شي چې مالي لګښت یې د کورواشي هیواد بهرنیو چارو وزارت پر غاړه اخیستی، او ترلاسه شوې هزینه د افغان شاعرانو د کتابونو پر چاپ لګول کیږي. اتل وایي چې افغانستان په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې یو وروسته پاتې هیواد دی، او د دې کتاب چاپ کولای شي چې د هیواد ډیپلوماټیک رابطه د اروپایي هیوادونو سره لا نور هم نږدې کړي.
موږ په فرهنګي ډیپلوماسۍ کې متاسفانه تر اوسه ډېر ضعیف یو او داسې څه نه لرو، بلکې نور هیوادونو ته چې وګورو دوی ډېرې ښې بېلګې لري د خپلو د شعرونو او د خپل د ادبیاتو او د خپل د فرهنګ چې څنګه نورو ته خپل فرهنګ معرفي کوي.
هغه وایي چې دا کتاب تر اوسه ډېرو بهرنیو سفارتخانو او قونسلګریو ته د هیواد دننه او بهر استول شوی دی. په کتاب کې تر ډېره د افغانستان د کلو بانډو تصویرونه انځور شوي او د معروفو شاعرانو شعرونه پکې راټول شوي دي، لکه دا یو چې د عمان نیازي شعر دی:
هدیرې مو په فصلونو کې تم نشوې، اوس کوم دور د کلا ته قبر جوړ کړم، چې مرغیو ته ورلنډ وي، چې زما د ماشومانو ناوکیو ته ورلنډ وي.
د کتاب مترجم مجیب رحمان هتل وایي چې تر دې دمخه یې هم شعرونه لیکل او ژباړه، خو د یاد کتاب چاپ او ژباړه ورته په دې مهمه ده چې ټول مخاطبین یې بهرنیان دي، او دا کتاب هغوی ته د هیواد پټو او ښکاره حقایقو بیان څرګندوي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کلالانو په وینا په تیرو لسو کلونو کې کلالي صنعت وده کړې ده. په کابل کې د فیروسکو په نوم د یوې موسسې په تعلیمي څانګه کې ګڼ کلالان روزل شوي دي. د همدې مرکز په مرسته د مختلفو سیمو د کلالانو د کار میتودونه او تجربې شریک شوي دي. کلالان وایي لوښي مو ښایسته شوي دي، په کار کې مو بدلون راغلی، مګر بازار نه لري. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار له څو تنو کلالانو سره خبرې کړې دي. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
کلالي هغه 5000 کلن هنر دی چې د منډیګاک د تاریخي دورې په وخت کې پیل شوی او تر اوسه ژوندی پاتې دی. ویل کیږي چې دا هنر په لومړیو کې ډیر ساده و، او کلالانو دا اول ځل لپاره لوی لوی خمونه جوړول او کلاوي به ور باندې ودانولې چې سلګونه کلونه همداسې دوام وکړ. دا مهال په کندهار کې لسګونه د کلالي تولید ځایونه سته چې کاروبار یې خورا په جوش کې روان دی. په کار بخت کلالان پر هیوادوالو ژغ کوي چې په ورځني ژوند کې د خپلو وطني تولیداتو څخه ګټه پورته کړي.
چنایی سامان چرازی یا کولران دی یا پنکی دی یا نور کم سیدی حقا تس باید مشکل سی فکر نو که دا چی دی منگی دی یا که گلدانی دی دا مشکل تولی دی مشکل دلاز جوری خپل دو ملک دغم دی نو پا دی خطر باید خلق مشکل سی وطنوان دا خپل دلاز جور دا خپل ملک جور بشید دا پاملا نو که
مشکل سی خلق باید خپل بطنش باید وکاری خپل کنجی وکاری که پا اوچل کی که پا کور کی باید د پلاستیک څخه کار وانه کی باید نه ښکنه څخه کار وانه کی خپل د منګي وبه خپل د کنجي وبه بیا چې دی وای چې زموږ په پښتورګي باندې در دي هم په پښتورګي د بار پیدا سوي ده
کولالان وای چې د لوښو تر څنګ په ودانوي کې هم د دوی تولید کاریږي چې ښه کیفیت لري او په ودانوي کې لسګونه کلونه دوام کوي
زموږ خوشاله چیز ده دا په هیڅ وخت کې نه راځي لکه نه دا رنګ نه بایدي لوی مسایه دا مشه بابا ګمبات د طالبانو په شپو کې جلا کوله او کلم په چې کوڅه د خوشي زندګی ستوري نو په دا بازار کې ځانې یو پاکستانی او چینایي او دا خرشي دا دغه نن لري دوه مقامات نه لري موږ زموږ خرشي چې ده نو زموږ د دولت سره د خوایښت دي د خلکو سره د خوایښت دي چې باید خپل وطن شي کار دي
دا خلک په دا کوټي او په تعمیران په مستان کې د پلاستیکي خرشي یا د پاکستان خرشي یا د ایران خرشي کاری دي چې موږ سره ان سي سل کال دوام لري چې د ځای د بلډینګ د تعمیر په سل کال کې دوه سو کال دي دا دوام لري
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عز احمد عزیز د کلالي هنر خورا په خوانی او پرمختللي کې سبولي نو موري وای چې کڅه هم د 15000 کلن هنر پر ځای پات دي خو په دې ورستوي کې د نورو هیوادونو تر تاثیر لاندې دي او تولیدي د چین، هند او پاکستان د خټینو لوښو جوړښت ورته سوي دي په عین حال کې کلالان او د دې هنر مینوال غواړي چې دولت یې په ملي او نړیواله کچه د دوی د لوښو لپاره بازار پیدا کړي ترڅو دا کندهاري هنر یوازې تر کندهار محدود نسی
د افغان څنګه تراشانو په وینا څنګه تراشي په ورستو کلونو کې وده کړې ده د ډبرو دا کسبګر وایي موږ زینتي شیان او لوښي ورنرغو په دیوالونو پورې لګو غولې پرې فرشو او د ډبر لیکونو لپاره استفاده ورنکو د دوی په قول په افغانستان کې تر ټولو مشهور او قیمتي ډبره د هلمند رخام ډبره ده تیر کال د هلمند رخام ډبره په کابل کې نموندل کېده کسبګر وبا د ایرات سپینه ډبره د کابل غزک ډبره او د میدان تور ډبره کاروله د هلمند رخام ډبره د کان په باره کې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راپورټ راستولی دی وابورو چې دا ډبرې په رښتیا هم ډېرې بهر صادرېږي که څنګه
شاوخوا 200 کیلومتره لرې پر یوه دښته د ریګ په منځ کې د دوی شاوخوا نشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د رخام له دغه کان څخه وړې او غټې ټوټې چې ځینې یې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځو ورځو لار وهي او په لشکرګاه کې د سنګي رخام فابریکې ته وړل کېږي تر پرمینځلو او ټوټه کولو وروسته له دې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډېر ښکلي توکي جوړېږي چې ډېر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیات پیسې مصرفوي د رخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د هغې څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د رخام له غره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي
هغه ټول د دغه د دولت په قرارداد وړل کېږي د دغه د دولت سره قرارداد سوی دی هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړل کېږي بیا د دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي
طالب د خوا وړل کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول سوی دی وړل کېږي باریږي چې کس طالب زنده اخلي دا یو خو د حکومت یې زمینی اخلي باریج مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درک نه معلومی شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅی او حکومت یو غشت دوه غشت د بیلوکان او غدې ما مشرانی وسول د خلک یې وړل برته هغه خلک راځي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولې د صحیح څه ډیری د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د رخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کاچاکي او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي
داسی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشت خلق په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت سلو ټنو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دوی سرلاینو داین لري. دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي ولی د دوی قرارداد د سلو ټنه وي. ولی داسی اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي.
ویل کیږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو کانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاک اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پرشا سوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنګروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کاچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه درخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن دوی سالمه استخراجوي، لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دې پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې، څو میاشتو کې، موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نور هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوای تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخام د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پرې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دا نشته، اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزنه یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار مسوده سره شوی نشته که چې د وخت دی دغه سرمایه گذاری وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټو مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري، د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوی له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکو وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نشي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقکوونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقکوونکو لاسته ولویږي.
د خلکو ترمنځ دا خبره مشهوره ده چې مین نه ویني. دا چې څه نه ویني او ولې نه ویني په دې حکایت کې به واورو چې وږمه رشیدې لولي.
عاشقان نه ویني، یو مین به هره شپه له سینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به یې ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و، عاشق وویل په چپه سترګې کې دې یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې له سینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف تیر که، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړې. مین ورته وویل زما خبره دې لکه چې ونه اورېده، په چپه سترګه کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل دغه داغ مې همیشه په سترګه کې و، خو مینه دې ډېره وه، داغ دې نه لید. اوس چې دې داغ ته پام شوی دی په مینه کې دې کمی راغلی دی. ویرېږم اوبه دې ډوب نه کړي، دا سیند ډېر خونړی دی. ته د مینې په زور راپورې وتلې، مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ هسې نه اوبه دې یوسي. مین ورته وویل تر ځان را باندې ګرانې، ویره مه لره، لمرونه به ومري خو ستا د مینې اور به مې په زړه کې ونه مري. او کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره ګوره سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل پسترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې پورې وځي اوبو یوړ.
محمد رفیق ریحان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي مکتب نه دی لوستی خو له شعر سره مینې نه یوازې ګوتې له قلم سره آشنا کړې بلکې دا احساس یې هم ورته پیاوړی کړ چې خپل او د چم ګاونډ ماشومان لیک لوست ته واچوي. زموږ همکار داود تپان له ښاغلي ریحان سره مرکه کړې ده، ورته غوږ بشو.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو د دې اونۍ مرکه مو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د یو خوږ ژبې شاعر محمد رفیق ریحان سره کړې. رفیق ریحان به خپل لا پیژنګلوي د خپل خولې نه راته وکړي.
تپان صاحب څنګه چې تا مانه وپوښتل، نوم یې محمد رفیق دی، تخلص ریحان کوم، د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د الهیلو د کلي اوسیدونکی یم.
یو خپل شعر راته ووایي.
دا زما غزل دی، تقریبا د روژې نه دمخه مې لیکلی دی. غزل دی وایي چې دید واخیستم داد واخیستم یو یوړم لري، سرګو کې نقاد واخیستم یو یوړم لري، غر و ما خوستا انتظار خاورې کړم خاورې خاورې چشوم باد واخیستم یو یوړم لري. وای څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، څو درنو درنو چپوې لار کړه رانه ورکه، غم د خپل هیواد واخیستم یو یوړم لري. وای چې شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، شی بنن پستې د نفرت خېلو دړې وړې، پیکر د جهاد واخیستم یو یوړم لري. ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، ما ترې هیڅ د ځان د خلاصون ونه کړی شو هڅه، بیا دې ګوره یاد واخیستم یو یوړم لري. وای چې نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې، نه لرم د چا د بربادۍ فکرونه زړه کې، زه خو دې برباد واخیستم یو یوړم لري. وای چې تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، تا به ویل ما نه منل و ریحانه لاس راکړه، غیږه کې فساد واخیستم یو یوړم لري.
ریحان صاحب دې غزل پاړه راته ووایي. تاسو ډېر غزل لیکئ که نظم لیکئ او که په نورو سنفونو کې هم کار کوئ؟
زه که رښتیا درته ووایم په غزل مې تنده هم ماتېږي، غزل خوند هم راکوي، غزل لیکم.
تاسو وویلی چې تعلیم کم ده، ولې بیا هم غزل لیکئ، شاعري کوئ او شعر در سره مرسته کړې په دې برخه
کې؟ ډېره مرسته کړې ده، لکه ما تعلیم بهي ما د مکتب وار نه دی پرانیستی چې ما مکتب ته لاړ وم او قلم یې اخیستی یم چې لیکلی دي. همدا د شعر برکت و چې بس یو رسنۍ بله رسنۍ لولم او اوس دومره کوی شم چې خپل ختم لیکلی شم.
یعنی تاسو د شعر له برکته خبر،
شعر له برکته لیک لوست هم زده کړی دي او ان شاء الله داسې ډېر ماخه خبره چې تعلیم او ته خلکو ته مې لغت هم ښودلی دي چې داسې واقعي ده، داسې دی، داسې دی، داسې.
خپل ماشومان دي زه فکر کوم د شعر له برکته د خپل ماشومان ټول ښوونځیو کې لیکي،
ټول ښوونځیو کې دي او یو ساعت یې نه پرېږدم، اوزګار نه پرېږدم، ټول مکتب ته ځي او بیا مکتب
ته. په ژوند دې مستقیم تاثیر کړی؟ ځینې خلک وایي چې شعر د چا په ژوند تاثیر نه شي کولی، ته څه وایې؟
زه ډېر تاثیر کړی، خو خپله په ما هېڅ دومره تاثیر کړی دی چې خپل ځان وګورم، پردی ماشوم مکتب ته کش کړم چې مکتب ووایه.
یعنی دا د شعر
د شعر مکتب دی، ځکه چې ما خپله ډېر تقریبونه ګللي دي، ډېر تقریبونه مې په شعر ګللي دي، ځکه ما به په وړو کې ټیپ کې یعنی خپل غزل چاپ کړو، بیا به ما خپل وراره ته ورکړو چې دا ماته ولیکه، هغه به یې راته ولیکه، هغه نه وروسته به ما جمع.
یعنی لیک لوستې رسوې کولې مطالعه؟
بس تقریبا د یو کال نه راهیسې زه خپل غزل لیکم.
اوس مطالعه کولای شي؟
مطالعه خو اول نه کولای شم، مطالعه اول نه کولای شم، خو لیکلی مې نه شو.
اوس لیکلی شي؟
اوس لیکلی هم شم، مطالعه کولای شم، هم لیکلی شم.
نو څومره خوند اخلي د پخوا په پرتله اوس؟
ډېر ډېر ماته شاعري اسانه شوې ده، اوس چې کله زه خپل لیکلم وکړم مطالعه وکړم نو ماته شاعري ډېر اسانه شوې ده.
د پخوا په پرتله اوس د هغه نه څومره خوند اخلي د لیک لوست نه؟
ډېر ډېر ډېر. اوس نامې حدود شاعران هم ډېر دي، ګوته خبره چې مخکې هر څه د ګوته په شمار وي کې کور مې ګیراګیر و، اوس ان شاء الله چې هر دویم نفر شاعر دی.
غزل ته په کوم نظر ګورئ؟
غزل ته په دې نظر ګورم چې غزل زما خوښیږي هم او غزل لیکایم شم په غزل میواسم براده او غزل خو هم د هر چا غزل د هر شاعر غزل خو هم
غزل څه ډول یو سنف ته ښکاري په شاعري کې آسان سنف ده که نه ګران سنف ده
که آسان وي او که ګران وي خو ماته غزل آسان دی
نه په عموم کې څنګه ده
په عموم کې بس نو هر چا خپل هغه دی ذوق دی څوک سره کوم خوښوي وایي سره څه رقم وایي خو ماته خپله غزل خوندم راکوي او غزل وایم
تاسو د غزل په اړه ویلي یو بل غزل هم که درسره وي اورېدونکي به خوند ترې واخلي او موږ به هم ورته غوږ سو وابه اورو درسره
غزل دی خدای وکړي چې سفیانه په دغه کې لاړ شي درته ویاړ کوم په دې چې اراده مې د روانه ده نیت کې د توبې یم وده مې د روانه ده تا ته یې درلیږم خدایه تیره نه قبوله کړه زړه نه راغله خولې ته او توبه مې در روانه ده چې اوښکې اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي اوښکې او اسویلي سوال او زاري مې در په لاره دي دا د عجزۍ په نوم جرګه مې در روانه ده چې ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم ځکه متلی غواړم د شپې په ژړا موړ نه یم شپه بیرته په دې غواړم چې شپه مې در روانه ده چې ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه ته په خپل کرم ورته د لارې پراهي ورکړه لویه د سوالونو قافله مې در روانه ده چې ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي ستا یاد کې دی ځکه دغه شپه نوره اوږده دي شي خدایه زر دې نه ځي شوګیره مې در روانه ده شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه شکر د زړه سیمه مې اوس کرته برابره شوه بس د ذکر فکر کرونده مې در روانه ده اخري بیت دی چې خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه خدایه د بهنې ځای کې ما ریحان ته ځای راکړه ساره نه تا یوړه جنازه مې در روانه ده
مننه ریحان صاحب څومره وخت کېږي شاعري ته مو پیل کړی یا شاعري مو پیل کړې ده
تقریبا زما د شاعرۍ خو په 1990 کې ما شاعري پیل کړې ده
یعنی د هجرت پر مهال
پرمې جنسې ساده کې مونږ استوګنو له هغې دمه زما شاعري ما ته ګوره شاعري کومه
تر اوسه پورې دې کومه شعري ټولګه چاپ کړې یا دې کوم شعرونه چاپ کړي
بعضې مجالو کې رسنیو کې چاپ کېږي خو تر اوسه شخصي کومه ټولګه ما نه ده چاپ کړې او داسې تذکیره مې چاپ کړې د شپې کسانو یو هغه دی د ټولګه دې هم چاپ کړې ده او یو بل نخترو کې سندرې د اریوب ځای د شاعرانو
تا خپل راټول کړي
ما خپل هم دې راټول کړي ځنه ملګري راټول کړي درمل ټول کړي دي او صابر بیر زما شعرونه شته دي
تر اوسه پورې به دې څومره شاعري کړي په دومره عمر
تقریبا تر اوسه به زما یاره تقریبا بې مبالغې چې ووایو درې څلور سوه شعرونه څلور سوه پورې شعرونه به مې ویل
نو ولې کتاب نه چاپ
بس مکنه د مسایده شوی چې کتاب تر لاسه رسېږي
خو کتاب په ډېرې اسانۍ سره چاپ کیږي که تاسو ورته زړه ناز
هغه دی خو تاسو غوندې مرګلي چې لاس راکړي موږ به سره روان شو
مننه ولې نه موږ به خپل همکاري در نه نسپمو بیا هم که نظمونه دې لیکلي داسې نظم درته یادېږي
څلوریزه به درته ووایم خو نظم نه لیکلی هلمند سر تر پایه چې په خپلو اوښکو ډوب یم سبب دا چې ګیر اجران کې د محبوب یم د ریحان سترګې به بیا کله بنا شي خپل سو پسې لوند شوی زه یقب یم
وا ډېر ښایسته ریحان صاحب شعري صنفونه ډېر زیات دي تاسې ویلې موږ غزل کې کار کوو یوازینی یو لامل یې راته په ګوته کوي چې ولې په غزل کې ډېر کار کوي
لامل دا دی چې په غزل مې مینه ماتېږي د زړه بوج مې سپکوي غزل کله چې په ما څه الهام راشي نو بس غزل ولیکم غزل
بل په هیڅ غزل چوکاټ درته
آسان ښکاري په بل څه مې واسه نه رسېږي
هغه څه چې تر اوسه پورې دې په زړه کې ستا او چاته دې نه دي ویلي راسره شریکوي
مننه داسې ډېرې خبرې دي چې چا ته څرګندې شي ویلې ډېرې خبرې دي چا نه پټې ځنه خبرې پټې ښې دي
ولې ولې نه څرګندوي
بس خو څه لامل به شاته وینو
یو غزل هم راته وایي
غزل به درته ووایم غزل دی وي چې الله دې نوره اضافه کړي ستا وفا او ښکلا خدای دې خوابه دې سره نه کړي زړه زما او ښکلا زما په فکر ملاتړ ورنه ضرور په کار دی سرغړوی نه دی په کار هیڅ له رښتیا او ښکلا تیاره پلوي دي تیارو پلو ته مخه وکړي زما اړینه غوښته غواړم به رڼا او ښکلا په حقساری به درجه لوړه شي ستا د حسن هیڅ سره سر نه خوري جانانه استغنا او ښکلا چې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې دا یوه لویه لورینه ده چې شوې ده پرې بس خدای یو ځای کړي اریوب ځاځي پکتیا او ښکلا په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم په هیڅ صورت به یې تر څنګ د اشنا ونه غواړم یو ځای هم چېرته اوسېدلی شي بلا او ښکلا د خوشاله الفاظ با خلینه د پاچا و نوري د خوشاله الفاظ با خلینه د پاچا و نوري کزل بدای چر د کراغه د پاچا او خلا چې څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان څنګه بخپل نکړي مقام د بری استاد ریحان یو خاطه تکس بنه خل بل خو دعا او خلا
ډیر خسته ریحان صاحب کوم پیغام لري خپل د ازادي رادیو اوریدونکو ته او خپل منوال
بس مننه کوم چې تاسو غوته شخصیت راغو مسلم راکاو کړه او مونږ یې ونزولو په دغه وخت خپل کې وتی وخت نو سره ضایع کړو پیغام می دادې چې ټول ورنه بلد زما غوته به سیوا د پاتې نشي تعلیم ته مخه کی د تعلیم له لارې خپل وطن ته خدمت وکړي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
تیره دوشنبه د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر کرکتون کیا او محقق ډاکټر راجولی شاه خټک د ورپیخ ناروغی له امله فاق ورسید اروخات خټک د نورو ادبی فعالیتونو ترڅنګ د کرکتنی او فولکلور په برخه کې ډیر کار کړی وو لیکوال شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاند اروخات خټک کار په دې برخو کې له نورو متفاوت بولی نوموړی وایي
اروخات پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک ته خدای وبخي یو له هغه لیکوالو څخه چې په کرکتنه کې په واقعي ډول باندې د مسلکي توب پلوي توب کاوه او استازولي کوله هغه په دې معنی چې یو خو د دې زده کړې په همدې برخه کې وي تخصص یې په همدغه برخه کې وو او دویم دا چې ځینې هغه موضوعات یا هغه برخې چې زموږ په ادبیاتو کې یا نه وي یا په ډېر کم کار شوی وو د هغې سره لیوالتیا هم لرله او ډېر کار هم پرې کوو چې یو نمونه یې مونږ د هغې هغه کتاب ادبي مکتبونه بللی خو په ادبي مکتبونه کې د هغه د نقد اړخونه او هغه بیلابیل خوځښتونه پیژندلي راپیژندلي او رامعرفي کړي دي چې په نور نړۍ کې په پرمختللو ادبیاتو کې هغه رامنځته شوي او په ټوله کې لکه په نړیوالو ادبیاتو کې د یو بدلون سبب ګرځېدلی و دا په تیر کې دغه شی ډیر کم شوی و یعنی زمونږ د دې ګټه دا وه چې زمونږ کره کتنه تقسیم کې وویشي په بیلابیلو برخو یې وویشي اسانه کې چې کوم کره کتونکی په کومه برخه کې ښه کار کولی شي د کومې برخې سره لیوالتیا لري نو هغه کولی شي په هماغه برخه کې کار وکړي یعنی هغه د کار د تفکیک لپاره یو ډول نوې لاره وه چې د رامعرفي کړله د نورو ژبو یا د نورو ادبیاتو نه د په خپل لیکنو کې زیاتره په هغه موضوعاتو باندې کار کړی کوم چې د دغه ادبي مکتبونو وروسته دي چې هغه په دې وروستۍ پیړۍ کې په نورو نړۍ کې په انګریزي ادبیاتو کې په اروپایي او یا هم د سیمې په ادبیاتو کې ډیر مطرح کېدل لکه په مډرنیزم پس مډرنیزم باندې په کلاسیکیت باندې په معاصر ادبیاتو باندې او همدا ډول دغه د نړیوالتوب کوم اثرات چې دي په ادبیاتو باندې ګلوبلایزیشن په دغه موضوعاتو باندې دي ډېرې خوري ورې لیکنې کړې وي چې د نقد نوې لارې تقریبا مونږ د پاره په پښتو ادبیاتو کې د نقد نوې لارې پرانیزي
علاوه له دې نه خټک صاحب د خدای وبخي په فولکلور هم ډیر کار کړی وو د دوی داسې اثر مم کله کتلې دي چې د فولکلور په برخه کې
د ډاکټر راجولی شاه خټک یو خو بیا هم چې دی هم په نو ادبیاتو غږېده هم د پخوانی ادبیاتو نه زمون خبرو د فولکلور نه دی په لنډۍ باندې یو کتاب هم لیکلی دی ځنې لنډۍ تقریبا په انګلیسي کې په لنډۍ باندې هم کار کړی دی د همدا ډول د پښتونولۍ په نوم باندې د پښتنو په دودونو او د پښتون د پښتون قوم په شناخت باندې تقریبا زیات فولکلوریک اړخونه یې پکې راسپړلي دي هم کار کړی دی خو ولې یو په څو لیکنو کې چې ما د دوی ولوستلې یو دا خوبي و چې دی کله په فولکلوریکو ادبیاتو غږیږي په مزه مزه دی رزی رزی او د هغې نه یو نوی شی د معاصرو ادبیاتو دپاره وباسي. دا یو ډېره ښه خوبي وه د ده په لیکنو کې. مثلا دی په لنډیو باندې غږیږي، په لنډیو کې بیا دی ځینې انګیرنې، ځینې رواني مشخصات، ځینې رواني ځانګړتیاوې مثلا د دغه قوم دی راخلي، ځینې اسوري یا مثلا هغه مسایل چې په لنډیو کې ذکر شوي دي، بیا وایي چې څنګه دینه په مثلا په نوو ادبیاتو کې مونږ استفاده کوو. بیا د هغې د دغه نوو ادبیاتو سره د هغې ربط ورکول، هغې تړل، دا هم د ده په لیکنو کې یو خصوصیت و. او دا فکر کوم هماغه علت همدا و چې ارواښاد په کلاسیک ادبیاتو باندې ډیر ښه پوهېده، په فلکلوریکو ادبیاتو باندې ښه پوهېده. او بل دا و چې ډیر زیات وخت د په یو داسې ځای کې تیر کړ لکه دی چې کله د زده کړو نه فارغ شو نو د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې کار پیل کړ، بیا د پښتو پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر شو، بیا په پښتو اکاډمۍ کې د پښتونخوا چې ډیره زیاته لکه غنی اکاډمي وه، ډیر زیات قلمي نسخې او کتابونه هلته پخواني وو، همدا ډول دغه فلکلوریک مواد ډېر زیات و. په هغې ځای کې دنده پیل کړه، بالاخره د مشر په توګه هلته پاتې شو. همدا ډول په ایشیا فاونډیشن سره دغه د ولسي ادبیاتو د شفاهي ادبیاتو د راټولونې په برخه کې دی ډېر کار وکړ. نو دی هغه څه و چې دی د دغه فلکلوریکو ادبیاتو نه ډېر زیات خبر و. ما د ډېره کمه داسې لیکنه لوستلې ده چې مثلا دی پکې د لنډیو نه کار نه اخیستی، دی د لنډیو په ارزښت باندې خبرې نه کړي، یا هم داسې د ولسي داستانونو او نکلونو نه ګټه یا یادونه نه کړي.
مننه. یو څه چې بلم د ارواښاد خټک پیسې ویل کېږي هغه دا دی چې دوی په یوه بله برخه کې چې البته کم کار شوی ده، هغه دا ده چې پښتو ډېر آثار انګلیسي ته ژباړلې دي. په دې هم یو څه خبرې راته وکړې، او د دوی د آثار قدر معلوم وي چې په مجموع کې څومره دي، او د ځینو یې نومونه هم راته واخلی چې په کومو کومو برخو کې د چاپ شوي خپاره شوي دي.
د دوی چې انګلیسي ته کوم زیات لیکنې تقریبا زچ ته تر څومره خبرې نورو ژبو ته دوی چې ترجمه کړي دي یا یې لیکلي دي په نورو ژبو کې، بلخصوص په انګلیسي او اردو ژبه کې، نو هغه زیاتره همدغه د یا مثلا په قومي مشخصات او په د قومي مسایلو باندې دي، ځکه اکثر به هغه نړیوالو سیمینارونو ته هغه لیکنې وي، یا په شفاهي ادبیاتو یا دغه فلکلوریکو ادبیاتو باندې دي، یا په مجموع کې په نوو ادبیاتو باندې دي، خو زیاتره دا یې لیکنې دي. یو کتاب چې ځانګړی په دې برخه کې دی هغه په لنډیو باندې دی، چې په لنډیو باندې دی کار کړی. تقریبا هغه ډېر زیات یادولی کېږي هم کله چې د پښتو د لنډیو په اړه په نورو ژبو کې کار کېږي، نو له دوی نه ګټه اخلي. ډېر لیکنې دوی په نورو ژبو کې کړې دي، البته هغه په کتابي شکل کې نه دي چاپ شوي. ما چې دوی کوم کتابونه لوستي دي او را رسېدلي یا را سره شته، مثلا د شاعرۍ په برخه کې سنگزار د رحمان بابا په شاعرۍ باندې یو کتاب، د رحمان بابا شعر، چې په دې کې د رحمان بابا د شعر بیلابیل صوفیانه، د هغې د ولسي ژوند، د هغې د اجتماعي ټولنیز ژوند، د هغې د سیاسي مفکورې، او دا غوی په نورو مثلا په هومینیسټي او په انسان دوستۍ باندې چې کوم موضوعات دا غوی په شاعري کې دي، په دې برخه باندې کار کړی دی. تقریبا یو نوی کار ته د رحمان بابا د شاعري د شننې په برخه کې همدا ډول دی. د یو کتاب چاپ شوی دی، سنگزار، د خپل شاعري کتاب دی، د روحي ادبیاتو په اړه باندې چې د دغه د لنډۍ دی، دا ترجمه د پښتونولي ده، د پښتو ژبې لیکلار چې کوم د پښتو املا او انشا په دې برخه کې یو کتاب دی لیکل دی. زیاتره دی کې هغه اختلافي مسایل او په دې باندې بحث شوی چې څنګه د پښتو لپاره یو املا او انشا او یو لیکدود مشخص کړی شي. همدا ډول ځینې نور کتابونه هم تقریبا 15 کتابونه چاپ دي، او ځینې نور تقریبا له 15 زیات شمیر شلو نه زیات کېږي هغه ناچاپ دي. همدغه اوس هم په یو ډېر مهم کتاب باندې د پښتونخوا په شعر باندې چې پخوا په بهرنیو کار کړی دی، دویم ځلې په دی لګیا او کار یې پې کوو، نو مهم اثار دی په خپل ژوند کې لیکلي دي.
ډېره مننه ښاغلی ځلان.
کور ودان.
د بلال خوگا آغانا د ملال یا قربانا زمامینه زمادانا خایستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا